د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې وخت د ماسپښین یو بجه سو زابوريوال کاکړ د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره ستاسو په خدمت کې د دې یو ساعت خبرونه په اردو کې به اوري چې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې چارواکو په کراچي کې د هغې کمپنۍ پر دفتر چاپه وهلې ده چې الوتکه یې په اسلام آباد کې غورځېدلې وه او 138 تنه یې وژلې وه. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د راغلو سیلابونو حال درکو او هم دا ډول به په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ په اړه هم واورئ. او د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د باختر ستوري هم د دې ګړې برخه ده. خو لومړی به له نجیب امیر څخه خبرونه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د سیاچین د پیښې نه پس د الوتکې لویدل دویم لوی ناورین دی. په کابل کې ترهګرۍ د یوې لویې پیښې مخه نیول شوې او په روسیه کې د ناټو د ترانزیت مرکز خلاف زرګونو خلکو مظاهره کړې. پورا خبرونه د پاکستان د بیلابیلو خارنونو د مشال ریډیو خبریالان خبر راکوي چې د راپریوتې الوتکې د 120 کسانو څخه د 140 پورې د کسانو مړو پیژنګلوي شوې ده. د وژلو شو کسانو مړي خپلوانو ته سپارل شوي او ځینې خاورو ته سپارل شوي هم دي. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د سیاچین د پیښې نه پس د الوتکې لویدل یو لوی ناورین دی چې قوم ورسره مخامخ کیږي.
یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ابھی جو سیاچین میں ہوا وہ بہت بڑا
دیوائی داڑی رلو اپی خشوی دا مونگ اوس اوس دا سیاچین حادثہ ولی دا اوس دا پاکستان لپارا داڑی رلو اپی خدا ما دا کورنی چار وزیر تا دن دا سپارلی چی دا پیخی دا سیڑلو لپارا دی عدالتی کمیسون وٹا کی
تو پروب انٹو دا میٹر.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک بیا وایي د بوئنګ 110 د الوتکې د غورځېدو مسولیت د بوجا هوایي شرکت په غاړه دی. رحمان ملک زیاتوي داسې ښکاري چې غلطي به د دې هوایي شرکت وځکه چې یوه زړه الوتکه یې اخیستې وه. رحمان ملک همدارنګه زیاتوي چې د نوموړي هوایي شرکت د مشر فاروق بوجا نوم یې ممنوع الخروج لیکلر کې شامل کړی و. غله هیواد د باندې نشي وته. د الوتکه د جمعې په ماښام له کراچۍ نه د اسلام آباد لپاره الوتې وه او د کوزیدو پر مهال راپریوته چې ورکې د عملیې په ګډون 120 کسان وژل شول. د پاکستان د قبایلي سیمو د ادارې یا فټا سیکرټر چارواکي وایي دوی د خیبر جنسي مرکزی روختون د جرمني په مالی مرسته د لویو روختونونو په کچه جوړوي او په دې مت کې ورسره د 22 کروڑ روپۍ لګوي. دوی وایي دا روختون به د پښتونخوا د لویو روختونونو لیډي ریډینګ او شیرپا هسپتال په شان په سهولتونو سنبالول شي. د خیبر جنسي د مرکزی روختون یو چارواکي محمد نذیر په دې اړه مشال لیډیو ته داسې وایي.
فلحال چې کم د زوړ اسپیټال دی دا کیټګری سی دی. اوس چې کم د جرمن په اډ باندې جوړیږي دا اډغ درجه شو کیټګری اے. لکه څنګه چې په یو بیگ هاسپیټل کې کنا ډپارټمنټ ډبل ډبل ډپارټمنټ وي داسې په دې کې ډبل ډپارټمنټ وي. لکه د ډاکټرانو د طرفه سپیشلټی ګورنمنټ چې کم په دغه پروویژن دی د طرفه څه کمای به پکې نه وي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې اوسیدونکي خلک وخت نا وخت د طبي سهولتونو د نشټوالي نه سر ټکوي. افغان امنیتي ځواکونو د 15 یاغیانو او 10,000 کیلوګرامو چاودیدونکو موادو په نیولو سره په پلازمینه کابل کې د ترهګرۍ د یو لوی پلان هڅه شنډه کړې ده. د ملي امنیت یو ویان شفیق الله طاهری د خالی په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دغو یاغیانو غوښتل چې د کابل په ګڼه ګوڼه لرونکو سیمو کې د دغو چاودیدونکو موادو نه د تروریستي پیښو لپاره کار واخلي. نوموړي وویل که ترهګر د دغو چاودیدونکو موادو په کارولو بریالی شوی وای نو په کابل ښار کې به په لویه کچه تباهي رامنځته شوې وه. د وویل نیولو شو کسانو کې 3 پاکستانیان او 2 افغانان دي. د ننګرهار چارواکي وایي نن یې د بیړنیو حالاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غونډه رابللې چې والي ګلاغا شیرزی هم پکې ګډون کوي. دوی به د نوموړي ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د زیانمنو شوو خلکو سره د مرستو لارې ګودرې لټوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو له خولې خبر ورکوي چې د جمعې او خالي په ورځو د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوریدلې دي. خبرونه تاسو د مشال رادیو ناوړی. د خالی په ورځ د روسیې په یولیا نواسک ښار کې زرګونو خلکو د مظاهرې په ترڅ کې دغه پلان غندنه وکړه چې تر مخه په دغه ښار کې د ناټو سازمان ته د ترانزیت د مرکز د پرانستلو اجازه ورکول کیږي. مظاهره کوونکو د ناټو خلاف شعارونه ورکول. د کمونیست ګوند یو مشر ګینډی زیوګانوف هم په دغه مظاهرو کې برخه واخیسته. د ناټو سازمان د روسیې حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ولګا د سیند په غاړه د یولیا نواسک هوایي ډګر د استعمال اجازه دې ورکړل شي سو دوی په افغانستان کې د خپل هدف پر مخ وړلو لپاره وکاروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر خبرونه ویلیو دا د روسیې د ملي ګټو سره سم ده چې ناټو ته د اجازه ورکړ شي. د هالند په امستردام ښار کې د دوه مسافرونکو اورګاډو د جنگیدو له امله 60 کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه د خالی په ورځ رامنځته شوې ده. د پولیسو ویان اډ کراس زیویسکی وایي د 60 ژوبلو په منځ کې د 60 کسانو وضعیت خراب ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د ملګرو ملتونو د څارونکو د شمیر د زیاتولو په موخه د هفتې په ورځ رای ورکړې. د روسیې او اروپایي ودونو لخوا د جوړې شوې مسودې منظوري د 15 کونسل لخوا ورکړل شوې وه او په ترڅ کې غوښتنه هم شوې وه چې په سملاسي ډول د تشدد مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو یوه وړه څارونکې ډله دا مهال په شام کې موجوده ده او هڅه کوي چې د شام د حکومت او د یاغي ځواکونو ترمنځ 14 میاشتنۍ شخړې په اور باندې بدلې کړي. څارونکو ته د خالی په ورځ په اول وار اجازه ورکړل شوه. سودوی د هومز خار څخه خالی د نوکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون د شام ولسمشر بشار الاسد ملامت کړي چې د عرب لیگ او د ملګرو ملتونو د ګډ ځانګړي استازي کوفی انان د ډزبندۍ د اعلان احترام نه دی کړی. او روسي خبر دا چې د ترکمنستان رسنۍ خبر ورکوي چې حکومت د خالی په ورځ د هغه پلان منځوري ورکړي چې تر مخه به د دویم نړیوال جنگ په خوانی او پوزیانو ته یا د غوي کندو ته د غوي د کړي کار په مقابله کې یو اندازه پیسې ورکوي. خو د پیسو خودل شوی کچه کم معلومیږي. دا یوازې 200 زایی روپۍ یا مناته ده چې د اویا ډالرو برابر ده. د ترکمنستان یو ورځپاڼه لیکي کوم کسان چې د دې جایزې حقدار ټاکل شوي هغوی به د مې په 9 نیټه چې د جنگ د ختمېدو د کلیزې سره سمه ده دا پیسې ترلاسه. د ترکمنستان حکومت وایي دا پیسې په دې یاد ورکول کیږي چې دغو کسانو د جنگ په میدان کې بے مثاله بهادری ښودلې وه. دا تر دې غړې د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه په مشال ریډیو .com باندې په صفاتو غوړئ. د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې چارواکو په کراچۍ کې د بوجا ایرلاین په نامه د هغې کمپنۍ پر دفتر چاپه وهلې ده چې الوتکه یې په اسلام آباد کې ولویده او 128 تنه یې ووژل. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې راغلو سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی په دې اړه وایي
د حصارک په ولسوالۍ کې، شیرزاد ولسوالۍ کې، د سرور په ولسوالۍ کې، د بیسودو په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي.
د جنوبی وزیرستان د شکوتوی سیمه اوسیدونکو وای دوی د ژوند په هر برخه کې لستونزو سره مخامخ دي.
په شک دي چې نه روډی نشته دی، نه سکولی نشته دی، نه سپتالی نشته دی، چې وی ها د جنگ په وجه هر شی ختم شو نشته دی، دی هر شی باندې وی لوړی دی.
په سواد کې د ګوزان یا پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنۍ بهیر له سبا څخه پیلېږي. د سواد یو چارواکی په دې اړه وای
موږ کوشش کوو چې په موږ نه داسې یو ماشوم پاتې نه شي چې کوم په وجه باندې هغه ته بیا د پولیو وایرس دغه شکایت یا دغه مسلې په وجه هغه پولیو شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او د مشال ریډیو اونیز خبرونه د باختر ستوري هم د دې غړي برخه دي. او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې چارواکو په کراچۍ کې د بوجا ایرلاین په نامه د هغې کمپنۍ پر دفتر چاپه وهلې ده چې الوتکه یې په اسلام آباد کې له هوایي ډګر سره نږدې راپرېوتې وه او 128 تنه پکې وژل شوي وو. زموږ همکار بشیر ګواش په کراچۍ کې د مشال ریډیو له خبریال ظفر کریمي سره په دې اړه خبرې کړې دي. هغه وایي
دا وفاقی تحقیقاتی اداره یا ایف آی ای ورته ویلی شي دغې چارواکو د خالی په شپه باندې کراچۍ کې چې دغه کومې پېښې ښکار شوې کومه تیاره وه د هغه دفتر چې دی د بوجا ایرلاین مرکزي دفتر په هغې باندې چاپه والې ده. د ایف آی ای خصوصي ډلې چې دي د یادې شوې کمپنۍ په دفتر کې د 2 hours پورې بېګا موجودې وې او د پېښې ښکار شوې کومه الوتکه چې ده د هغې په اړه یې معلوماتو چانبین کولو او وروسته یې بیا دغه ټول معلومات اولته پلاته کاغذونه او نور ریکارډ هم دغه ادارې د خپل ځان سره وړي دي د پلاټونو لپاره. د دې نه علاوه د دغه یادې شوې ادارې د سین صوبې مشر معظم جا چې دی هغه رسنۍ ته ویلي دي چې په دغه چاپه کې نه یوازې دی د دغه پېښې ښکار شوې تیارې په حق باندې ټول معلومات د ځان سره د پلاټونو لپاره وړي دي، بلکې د دغه ادارې کوم مشر چې دی د بوجا ایرلاین د کمپنۍ مالک فاروق بوجا د هغه نوم دی هغه هم نیولې دی او هغه د پلټونو د پاره د ځان سره بیلې دي او دوی ویلي دي چې په دې کم تیاری چې راغورځېدلې و په دې کې د ممکنه بے پرواہی یا پدغه کې د پدې لړکې د نورو نیمګړتیاو په حق باندې بدای دا د بوجا ایرلاین د کمپنۍ د مالک فاروق بوجا نه تپوسونه کوي دا غینه په پښتنه کوي او د چې کوم ریکارډ هم ځان سره وړي دا غي پرانا کې با د خپل پلټنې مخ په وړاندې وړي. تقریبا 2000 کسانو مړي کراچۍ ته واپس راوړ دا غي هغه کوم باقیات چې وا کراچۍ ته راوړل شو دلته د دغه خلکو کوم لواحقین چې دي دغه کوم خپل خپلوان چې دي هغه وی چې تور لګی چې دغه تیار چې ودا زړه وا او قسم قسم خبرې کوي هغه په خپل باندې هغه د حکومت نه دغه وختنه کوي چې په دې اساس چې کوم تحقیقات دي لازم کوم تحقیقات دي د بوجا ایرلاین او دغه د مشرانو او په دې خپل باندې چې څومره د پاکستان د هوایي چلند کوم اداره چې د سیول ایویشن دغه په خپل چټول کوم لازم د پلاتونو کوم کارونه چې هغه مخ په وړاندې دي سره دغه مطالعه لټنی وکړي.
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې په کراچۍ کې د بوجا اعلان پر دفتر چاپه وهلې ده. ظفر کریمی ول کراچۍ څخه. د پېښور های کورټ چیف جسټس ویل دي چې په قبالي سیمو کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو مهمه د هغه په خبره د پولیو ستونزه ده او حکومت کولای سي چې د څه وخت لپاره عملیات ودروي او هلته د ګوزان یا پولیو د ناروغي پر ضد ډلې ولېږي. غلام غوس په دې اړه رپورټ لري.
د اپریل په درشتمه نیټه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د درې ورځنی مهم پاړه په پیښور های کورټ کې یو دستور تر سره شو چې پکې د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د پولیو پاړه په ولس کې د اګاهي لپاره ماشومانو ته د پولیو ویکسین هم واچول او په دې محل د خبريالانو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې د پولیو ستونزه د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو نه هم مهمه او سخته ستونزه ده.
بہت سیریس سیچویشن ہے جو کہ موجوده اپریشن اور ہے اس سے زیادہ سیریس.
ډیر زیات د اندېښنې وړ خبره ده. موجوده چې کوم پوځي عملیات روان دي د هغې نه هم زیاته سخته خبره ده. کچری په صحیح مانو کې وکتل شي چې د یوې یا دوه اونو لپاره دواړه پریخین اپریشن ودروي او د پولیو ټیمونو ته تحفظ ورکړي شي او جنگځپلې سیمو ته واستول شي او دوی خپل کار ترسره کړي نو پوځي عملیات بیا هم کېدای شي. حکومت لا پکړه ده چې په سختۍ سره په دې فکر وکړي چې هغه ماشومان د پولیو د سسکونه محروم پاتې نشي کوم چې په جنگزده سیمو کې دي.
پولیو کې جو قطره هن اس سے محروم نه رہے.
د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان زیاته کړه چې د پاکستان د آئین مطابق د دولت ذمہواری ده چې دولسي وګړو هر ډول ساتنه یقیني کړي.
پوره سٹیټ کی ذمہ داری ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ
دا این دا 15 آرٹیکل مطابق دا دولت ذمہ واری دا چې په هغه کې مرکزی حکومت، صوبائی حکومت او ټولی ادارې شامل دي چې ولستا تحفظ ورکړي. د دې مطلب دا نه دی چې یوازې د ټوپک د ګولۍ نه دولسي وګړو ساتنه وکړي یا د سبل جسمانی برید نه د هغه ساتنه وکړي، بلکې د دې مطلب دا دی چې د ولسی وګړو د سم ژوند تیرولو لپاره پوره بندوبست وکړي. د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان دا هم وویل چې د پولیو د ساسکو یا ویکسینو په ضد کوم خلک منفي پروپاګاندا کوي دا بالکل غلطه ده او د لیبرټری د ټیسټ نه دا خبره ثابته ده چې د پولیو په ویکسینو کې داسې ثبت اجزا نشته. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس بسواد ته ولاړ سو. پسواد کې هم له سبا څخه په پیلېدونکي درې ورځنی بهیر کې به څه کم څلور لکه ماشومان ته د پولیو یا ګوزڼ پر ضد څاڅکي ورکول کېږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په اړه رپورټ لري.
سواد کې د پولیو ساسکی ورکولو باقاعده پرانسته سواد سیدو شریف کې د ضلعي مشر ډي سي او دفتر کې وکړه شوه چې پکې ډاکټرانو، سیاسي وګړو، سرکاري اهلکارو او د علاقې سپین روبو ګډون وکړو. په دغه مقاعده سواد محکمه صحت مشر ډاکټر بخت جمال ویل چې دا ځل به د سواد په 15 یونین کونسلو کې سکم سلور لکه ماشومانو ته د محکمه صحت 1500 نه سیوا اهلکار دغه ساسکی ورکوي. دوی ویل چې اوس سواد کې داسې څه قسمه ځین نشته چې له وجې دغه ساسکی پاتې شي. دوی د پولیو په حواله بل بیان کې اویل
ترینو مخ کې جسواد د کرایسیس او مانیټین سره مخ او نه پوجو ډیر زیات کیسز دلته وو لکه 20 کیسز شیو لاغینا روستا منګ چې آی ڈی پیز رااله او حالات منتلګ سازگار شو نو منګ ډیر زیات دلته پتون دای سرکار کړه د پسواد کې او داغي مخنیوي ډیر خوشو دی. داغینا روستا صرف په 2010 فروری 2010 کې یو کیس شوی دی. باقی منګ د تیر غنیمو کارونه ان شاء الله پولیو فری یو.
د سوات ڈی سی او کامران رحمان په دې موخه ویل چې انتظامیه د محکمه صحت سره هر قسمه مرسته کوي او د پولیو ساسکو ورکولو ته هر قسمه اسانتیاګانې ورکوي.
ایڈمنسٹریشنز ام خپل ایس ڈی ایمز، ای ایمز، پټواریان، یونین کونسل سیکرټریز ټول لکه فولی کمیټډ دی، ډیډیکیټډ دی. دې لپاره پوره موږ کوشش کوو چې په سوات کې مونږ داسې یو ماشوم پاتې نشي چې کوم په وجه باندې لکه هغه ته بیا د پولیو وایرس دغه شکایت یا دغه مسلې په وجه هغه پولیو شي.
سوات سیدو شریف کې دغه دستوري ته صوبای اسمبلی غړي او وزیر ځنګلات واجد علي خان ویل چې اوس د سوات ولس ښه پوهه شوی دی او دې ساسکو په ضد پروپیګنډا بې بنیاد وه، ځکه دغه رنځ اوس په ختمېدو دی.
کچام سغلت فهمی پیدا کړو په سوسایټي کې وخت او حالات او هغه د پروپاګاندي جواب پخپل وکړو او سات په سات چې کوم خلکو د مذهبي بنیادونو باندې د مخالفت کوو نو هغه خلک هم الله پاک فضل له چې هغه په دې مهم کې شامل دي چې هغه د غوړې چې د غوي بچي د غوي ماشومان د غوي شدال چې د غلې د مدرس کار نشي.
پسواد کې بعد دغه ساس کې د رواني میاشتې د رښتمې نیټې نه تر پنځشتمې نیټې پورې ورکول کېږي. د محکمه صحت وینا د کچري د اولس دغه رنګه مرستې جاری وي نو ډېر زر به د سواد سیمه د پولیو څخه پاکه وګرځولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د جنوبی وزیرستان د شکوتوی سیمې خلګوای چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي، نه سړکونه لري، نه سکولونه او نه هم روغتونونه. د مشال ریډیو خبریال له دوی سره خبرې کړي، راځي چې رپورټ یې واورو.
شک توی د سویلی وزیرستان غریزا کال په اولر پرتا سیما ده. اوس دن کې سخت ژوند تیروي، د بنیادی ضرورتونو او سهولتونو نه بېخي محروم او د طالبانو په خلاف روان جنگ بد زبولی دي. دا وجه ده چې دا وخت دا قبایلون د رټو مشکلاتو سره مخامخ او ګیلمن دي چې د دوی په بېوسۍ څوک هم غوږ نه ګروي. سیدل خان یایي چې سړکونه، سکولونه، اسپتالونه ړنګ، خو د پوځیانو په کورونو راننوتل د زغملو دا د ژوند نامو هغه پخوانی ژوند ډېر شوا.
په شک دي چې نه روډي نشته دی، نه سکولي نشته دی، نه سپتالي نشته دی. چې وی ها د جنگ په وجه هر شی ختم شو نشته دی، د هر شی باندې وی لوړ دي. او میشته دغه څه دی نه پوځي نه غر وو لیکوري نه ده، ډېر خلک مړ هش ختم هش. او د میش په حکومت چې دره سړی نشته چې میش باندې بس وکړي څه ورته وایي. او وطن خلوص کا تلوشې مکه میش باندې پالیا رشه دا پټ کینه دی، یو چې کیږي را بل کیږي را دا تلوشې دي. نه د شک ته خلک ډېر مشکلات دی. میش چې کی مخ ژوند و دا ډېر شو ډېر خوښ مو دا وې ژوند دی. میش ډېر خراب دی، میش ډېر په ګربه سره مخامخ شبي.
غلمی خان زیاتوي چې مبیبر جنگ را باندې راغی، خوریان بچون مومړه بغونه پټی مو شاړ په خپل وطن شه به کور در په در ګرځي جو.
میش تا ډېر تکلیف دی، ډېر مصیبات دی. جنگ ولا غ په جنگ شه میر خون مړه هکړي د مخ په لایوا زړه مړه دی. و مې وران جار مړه شو، و مې خشینا مړه شو، کورینا رنگ شول، بغینا خراب شول، پټیون بار بوت شول، ویلې رنگ شوه بالکل ابوده
بدشمیر خان ویائی چمیش ہاں جنگ زباولی کتبی وزیرستان تبای دلی ملاتڑ منشتا او دمیش زیاد شمیر دے رجسٹریشن محروم دا.
امیر غوټا مسله یوه ده، دوی 2% خلک غیر رجسٹریشن کړای دي، 98% خلک پوتره دي. راشن ورته ملاویږي، نوم درنا مندلی دي، نوم چینا مندلی دي، نوم غوړی مندلی دي، نوم تامین مندلی دي، اس شای میژ نه مندلای.
د شک توګه کابلیانو دغه خبره مې چې د سیمنا د سېنات نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی ته مخته کړې، هغه هم ومنله چې شک توګه د سویلی وزیرستان د ټولو نه د ورستې سیمه ده. زبد د دې سیمه د اوسیدونکو ژغ را سوان د چړواکو هم فرض جوړ جی چې دوی ته پام ور وګرځوي.
دا سخت دی دا څنګه پر د حکومت نظر انداز کړی دی. په ډېر کې شي چې د سختي روډینه کاچا دي، سکولینه، سکولینه د سکول په شان دي. سختي د خلکو رجسٹریشن نه دی شوی. دا حکومت فرض جوړی دی سختي ابوده تا توجه کو، خصوصا د سختي پر مخ کوشش نه کړی دی. د سو بیا کوي چې د دې رجسٹریشن وشي، رجسٹریشن ونه کو
د شخص توی و سدون کی ویایی چه سرکار ده ده دوی پا غشتنوکش نورا نوختیا نکوی و چه سمرا زر کیجی پا دا لڑکش ده گرندی که دمونا پورتا کی.
دا مشال ریڈیو دا.
نن د مځکې نړیواله ورځ منزل کیږي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو مځکو ته ډیر په دې تیرو څو کلونو کې ډیر زیان رسیدلی. په خاصه توګه په 2015 کال کې د بالاکوټ زلزلې او له هغه وروسته سیلابونو ډیر خلک او ډیر مځکه زیانمنه کړې وه. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
نن د ځمکې عالمي ورځ نمانځل شي او دا ورځ د کال 1900 اویانه شروع شوه چې د ځمکې د ماحول د خصاتلو په اړه ده. د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو ځمکې د پوهانو پوینا د تیرو څو کلونو راهیسې د جنگونو کال 2015 کې د بالاکوټ زلزلې او وروسته په کال 2010 کې د سیلاونو او بارانونو لوجه ډېر متاثر شوی. د زلزلې په اړه د ارت کویک انجینیرینګ سیټر انجینیرینګ یونیورسيټي پېښور انچارج پروفیسور سید محمد علي وویل خایستي هم خراب کړي او د عام اولس زیان هم شوی.
ارت کویک ته وجنه ډېر ځات تبدیلی راځي. اکثر چې کم دی دا چې کم لینڈ سلاید دی دریا چې کم دی هم بند شي او دین علاوه چې کم مکانات دی پلونه دی دا هم غورځيږي. دې کې اصل کې چې دا تاسو ته بیا دی یو کال مخکې جاپان کې ډېر غټ زلزلہ راغلی و. کم 9 میگنیچیوډ والا زلزلہ هغه د وجنه چې کم ټول ازمکه دا هغه چې کم دی تقریبا فیو ډیګری چې کم دی خپل ځای نه چینج شوی دی.
هواګانو د خرابېدو له وجې هم د ځمکې په فصلونو اثر غورځېدلی. د محکمې زراعت محمد جنسی فیل اسسټنټ شفیع الله په وینا سږ کال فصلونه کم شوي او دا ځکه چې بارانونه نه کېدل.
فصلونه دانو غنم او دغه خو زموږ سږ کال چې کوم دی هغه صرف او صرف د باران وجه ده. تاسو باراني علاقې دي کوم ایرګې ته دا علاقې دي ابو پاسن په هغه کې اوس هم فصلونه شنه ولاړ دي غنم. چونکې ماحول خبر هم ده او بل خبر لري چې په دې باندې دوه درې کاله چې کوم متواتر غنم وکړلی شي هغه خود به خود هغه بیماري ته راځي.
لدی ورستو مو د یو زمیندار رابط خان سره خبرې وکړې. هغه وویل عامولس هم د ځمکې د حفاظت لپاره ګام نه اخلي ځکه چې د هغوی ځمکې د کوم قدرتي آفت نه علاوه انساني آفت هم خرابې کړي. او هغه څنګه
مطلب مطلب مطلب
پېښور یونیورسيټي د جيوګرافي ډپارټمنټ د اخري کال یو زدهکوونکی سلمان الله وای په ځمکه کې د اوبو پټلارې بدلې شوې دي او هغه ځایونو کې چې چیرته به ډېرې اوبه وي دا سات داسې دي چې به اوبو کېږي.
افغانستان سیمه باندې کم بارود استعمال شوی یا په دې قبایلو باندې شوی دي نو دې په پاکستان باندې هر یو ماغه باندې اثر غورځولې دي. ماحول باندې دا کې سونه چې کم دي دا په هوا سره مېدا او شې دي نه مختلف سکن دي ډیزیز لګېږي دي بلدا دې لین سلایډینګ چې کم کاز دي کنه دام دې ګیس وژنه کې څنګه تاسو کتري غره چې اوس پدې هغه کې جوز دا لیر سلایډینګ شوی دی په فوجیان پکې شهیدان شوی دي کنه نو دام د دې یو اثر کې دي شي ګلوبل وارمینګ چې کم دی دام د دې وژنه کېږي.
خود دغه په هانو پوینا لټولو صدمنه خبره ده دا چې زیات نه زیات ځنګلونه وکړل شي او د سندونو او د خړونو لارې خلاصې وساتل شي.
د مشال ریډیو ریپورت ته غوږ وست. پېښور چې وخت د ګندارا تهذیب مرکز او عملی علمی شار وونن سبا د بیکراری او ترهګری مرکز یا شار ګرځول سوی دی. په دې شار کې د کتابونو خرڅونکي وای چې د کتاب سره مینه کم سوی ده. زموږ همکار شاهین بنیری په دې اړه یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی. راځي چې په ګډه وورو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ جګړې او بقرارۍ لکبل کې یو خوا خلکو ته لوی ځاني او مالی تاوان ورسېد نو بل خوا دلته کلتوري علمی او ولسی هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي او ولس د یو لوی ټولنیز بحران سره مخ دی. په پېښور ښار کې د کتابونو د دوکانونو د تړل کېدو لړۍ دوام لري او د سید بک بینک اولډ بک شاپ او مکتبه افکار نو نه رستو په خیبر بازار کې د کتابونو غټ دکان مکتبه سرحد مالک فیصله کړي چې نور کتابونه خرڅ نکي. د دکان مالک حاجی رشید وای هغه کتابونه د یو مشن د لاندې خرڅول خو اوس په خلکو کې د کتاب لستو جذبه مړه شوې ده.
دا مونږ 1956 کې سٹارټ کړو دا کاروبار جی. مونږ سره تقریبا 10 زره کتابونه متفرق موضوعات باندې جی. کله خلق په چنې پاور کم شوه دي بنیادی شی امدا د ماخال دي چې چا ته کتابونو شوق لري هغه په چنې پاور کم نه جی. چې کتابونو شوق نه هغه نور مشاغل دي اوس تقریبا 10 زره به پاتې دي. الیکٹرانک کاروبار شروع کول اراده مده جی بس تاسو خبرې کوم ما تاسو کو کوخ کرا له جی خو یو جذبه او هغه تکیس اور څه ډېر روزا ورځم چې اوسو الیکٹرانک کاروبار مته دیو سره کتاب وا او دا وتا الیکٹرانک سامان ورکو نو دا بس ته صدبه خبر به
د یو شمیر کتابونو لیکوال او د رحمان میډیکل انسټیټیوټ مرستیال مشر ډاکټر جمیل رحمان په سیمه کې د کتاب سره د مینې د کمیدو دوه بنیادی وجه خای
ویزم چې دوی یو خورا د انټرنیټ وغیرہ په جمع باندې ډیر زیات انفارمیشن د خبرې دی او سټوډنټس د مینې کوم دی اړوم زیات په پای شو د یو وخت زیات په دې باندې استعمال دی دغه خبر دا نه پاکستان کې یو کلچرل چینج راغلی دی په تیرو او پیژلو مشکلو کې چې زیات تر خلکو روزان داري چې بس تاسو کتاب خو موایي لیکل تاسو کتاب وایم نو ریلیجن سره تعلق لرونکي کتابونه مذهبي کتابونه مذهبي مدرسې مذهبي لیټریچر د دې آؤټلیټس دې زیات شوي دي د دې تعداد دې زیات شوي دي
پیښور کې د کتابونو د دکانونو د تړل کېدو نو ورستو د کتاب مینوالو د پیښور ریډرز کلب په نوم یو اداره جوړه کړي چې خلک یو ځل بیا د کتاب لور ته راولي خو د دې ادارې مشر ناصر یوسف وای نوی کل د نصابی کتابونو لکبله د جمود ښکار شوی دی او د بدلون خبره به ډیر وخت غواړي نو موړه زیاتوي
لې خبره ده نه مکتب سرحد چې تاسو توسو هم دیوم جنرال بوکس خرصول او د انګریزي خرصولم نه کسو ګزوم ملګری وي چې یار انګریزي خلکو ته نور جوړ دم هغه ټول د اردو او د پښتو کتابونو خرصول خو هغه هم چا ورنه غوښت سید بک بینک د انګریزي کتابونو به خرصول د نور جوبم ولی خلک د انګریزي کتابونو وي ځکه چې هغه خلک مونږ نه په لټریچر کې ډیر زیات مخ کړي مونږ هم دلته مخ کیو خو زمونږ د لټریچر مونږه بند کړي دي د خپل نظریات او د دې تمکید کړي دي چې زمونږه دا کمی خبرې دي ناغه مطابق به مونږ لیکو نو دا ډېر ضروری ده چې مونږه د خپل نسلونو دلته په اسانه سره پرورو د دې ټیکست بوک د کېدو بند خلاص کو
د خزو د حقونو دفاع کوونکي او سړنکارا سمر من الله وای په سیمه کې د سخدریزه چپو سړی او خزه دواړه د خپل لوړ تهذیبي قدرونو او کلتوري شناخت نه به برخي کړی دي او نوې کل د خپل تاريخي جرلونه به خبره ده
په خبر کې ک سید بوک بانکو دا مطلب زچوم کله په خبر کې ومنو ڈک بود مطلب یانگسٹرز برات لیل کچا بس کتاب نو مغشتو نو آغیو با تشالتا لیدل چه مطلب نوی کم کتابو نراغلی دی یا که آغی سرا بلکل جخت یا دکانو کم کی چه با میوزیکل انسٹرومنٹس یا پیانو آغا ریپیر کے دو یا چه دا اولڈ بک شاپو دا تش کتابو نا یا دکان نده دا پورا سمبولیک یا شی دے چې زمونږ چې نوی کوم جنریشن دے دیو کم کم سیزنو نه به اوس ڈپرائیو کیږي
لیکوال او د کلتوري او ماحولیاتي چارو پوهان ډاکټر عادل ظریف وای یو وخت داسې وو چې په پیښور کې د برټش کونسل امریکن کونسل او فرانسیسي کلتوري مرکز غونډې ادارې وې چې زده کوونکو او عالمانو به ورپکې زده کړې کولې خو بیا وروسته دغه ادارې اوتړل شوې ورپسې په لیکوالانو بندیزونه ولګېدل او اوس د کتابونو دکانونه هم تړل کیږي
دا د ایټی ز چې کله د جهاد استا تنظیمونه رااله او دي دومره د کتابای شروع کا وخت نه دا شروع شو دا کار د انټلیکچوال او کمیو پولیټیکل ثاټ دا هی چې ریلیجیس شیپ بیګټری او ریلیجن په باندې حاوی شي چې نه تاسو خپل ریلیجیس ثاټ مکوې ایس شیپ پولیټیکل ثاټ نه ده پکار او تاسو را ډاکټراین چې کم دی نیسیسټی دا چې زموږ په دې پدی باندې ایون زموږ پدی باندې مسلط شو زموږ په ثاټ باندې پروسیسز باندې نو هغه وخت دا زوال شو چې هغه شان دې بیا کتابونو باندې پابندیانې پبلیکیشنز باندې رائټرو باندې نو دا کتاب وخت شروع
د ډاکټر عادل ظریف په وینا د حکومت او ولسی ادارو په ګډون د نړیوالې ټولنې ذمہواری جوړیږي چې سیمه کې د سخدریزه د مخنیوي او قراری لپاره علمی ادارې جوړې کړي او د ځوان کول په لاسونو کې یو ځل بیا کتابونه ورکړي
د شاهین بنری ریپورت ته غوږ واسطه چې په پېښور کې ل کتاب سره د کمیسیون مين پاړی تاسو ته یو تفصيلي ریپورت وړاندې ک تاسو مشال ریډیو اوري او وخت په پېښور کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوې ده نجیب امیر سټوډیو ترغلې راځي چې د خبرونو لنډیز وورو
د دې مهال مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم وایي د سیاچین د پیښې نه پس د الوتکې لویدل د دوی د هیواد لپاره دویم لوی ناورین دی. په کابل کې ترهګرۍ د یوې لویې پیښې مخه نیول شوې. په روسیا کې د ناټو د ترانزیت مرکز خلاف زرګونو خلکو مظاهره کړې. د هالند په امستردم ښار کې د اورګاډو په ټکر کې 60 کسان ژوبل شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا شام ته د سارونکو د شمیرې د زیاتولو لپاره رای ورکړې او ترکمنستان خپلو هغو پوځیانو ته جایزې ورکوي چې په دویم نړیوال جنگ کې برخه اخیستې وه. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. اوس به اسلام آباد ته ولاړ شو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا ورځپاڼې لوستې دي او د غټې برخې ستاسو لپاره راغونډې کړې دي.
اکثر ورځپاڼو د جاز درا پریوتو خبر په سرخی کې راغستې او لیکي چې د پیښو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی شوی دی او اکثر مړي د هغوی کور والو ته حواله کړی شوی دی. د دې ترڅنګ مشرق او آج ورځپاڼې د الوتکې د خبر سره سره د وزیر اعظم وینا هم راغستې ده چې وایي پانسې ته تیار دی خو د خپلو مشرانو سره به بې وفایي نه کوي او نه به د بېنظیر د مشن نه پشا کیږي. جنگ ورځپاڼه د اینټي نارکوټکس فورس په حواله لیکي چې د افیډرین نه د جوړې شوې دوایې هیڅ ثبوت نشته. او دغه رنګ اکسپرس ورځپاڼه د لاهور های کورټ د چیف جسټس عظمت سعید دخلی لیکي چې د کم کمیشن په سفارشاتو عمل نه کیږي نو د هغې د جوړولو څه ضرورت دی. دغه شان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې هم د جاز راپریوتو په پیښه لیکلي دي. د کې اکسپرس ورځپاڼه لیکي چې هم دغه رنګ پیښه څه کم دوه کاله وړاندې هم د اسلام آباد په مارګله غرونو کې رامخته شوې وه چې پکې 152 کسان مړه شوي وو او د هغې په رپورټ کې ویل شوي وو چې پایلټ هم ډېر قابل نه وو او جاز کې هم خرابې وې. ادارې لیکي چې د دې پیښې لپاره هم کمیټې جوړې کړې شوې دی او دا به ګوري چې پیښه ولې رامنځته شوه. خو تر ټولو اهم سوال دا دی چې یوې کپنې جاز زوړ اوبللو او دا یې د الوت دپاره ناقابله وګرځولو نو ولې بلې کپنې دا واغستو او بیا دې ته د الوت دپاره لایسنس او اجازت چا ورکړو. اداریا اخره کې وایي چې دا د پاکستان بدمرغي ده چې دلته د پیښو وروستو کمیټې جوړیږي، هغوی خپل رپورټونه ورکوي او بیا په هغې ګټه کې خودي شي او د بلې پیښې انتظار شروع شي. دلته کله هم د ذمهوارو خلکو خلاف کاروایی نه ده شوې او دغه وجه ده چې هر ځل نوې پیښه رامنځته کیږي. همدغه رنګ مشرق ورځپاڼې اداریه هم په دې موضوع لیکلې ده او وایي چې ډیره د افسوس خبره ده چې دوه کالو کې دوه الوتکې راپریوتې، خو د دې نه هم لویه بدقسمتي دا ده چې ولې متعلقه چارواکي داسې الوتکو ته دا د الوت اجازت ورکوي چې عمر یې د 1.5 کالونه زیات وي او د الوت یې هیڅ بروسه نه وي. اداریه وایي چې که سیول ایویشن اتارټي او د ټولو ذاتي مت جازونو کپنو چارواکو او کارمندانو سره دا احساس وي نو باید چې په خپلو پالیسو بیا نظر واچوي او د جازونو په ګډون د ټولو حالاتو کره کتنه بیا د سره وکړي او ورسره ورسره خپلو کارمندانو او فایلټانو ته هم داسې روزنه ورکړي چې ورسره د اولس ژوند او سفر محفوظ شي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه دان هم خپل اداریه هم په دغه اړه لیکي، خو د دې سرخط ته مونږ هیڅ سبق وانه غستو. اداریه وایي چې دوه کالو کې دا دویمه لویه پیښه ده چې رامخته کیږي، خو سیول ایویشن اتارټي او نورو متعلقه ادارو د دې نه هیڅ سبق وانه غستو. اداریه لیکي چې بعضې داسې خبرې شته چې په هغې فایلټانو او نورو متعلقه عملي احتجاج هم کړی دی. په هغې کې یوه دا چې د دوی نه ډیر زیات کار اغستی کیږي او دوی په سفر کې ډیر زیات ستړي شي، کم چې د نړیوال قانون خلاف ورزي ده. د دې ترڅنګ په اکثره هوایی ډګرو جوړ کړی شوی رن وې داسې دي چې د یوې غاړې به پرې کوزیږي او که د هغې طرفه هوا وي نو دوی سره بل لار نه وي چې د هوا په مخالف اړخ کوز شي. اداریه اخره کې دا هم وایي چې دا قتل پکار دي چې آیا د پوټوهار سیمې چاپیریال او چاپیرچل د الوت خطو کوزیدو دپاره سم دی او که نه، ځکه چې دا دویمه پیښه ده چې د جاز کوزیدو په وخت رامنځته کیږي. او اوس چې د اسلام آباد نوې هوایي ډګر چالو کېدو ته نږدې دی نو باید چې دا ټولې خبرې په پام کې وساتلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
آیرس ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د اپریل پر 15 نیټه سوې د حقانی ډلې تر اوږده وخت پورې جاری بریدونو له وجې د امریکا او پاکستان اړیکې نورې خراب شوې، ځکه چې امریکا وایي حقانی ډله د پاکستان د جاسوسي ادارې په ملاتړ په قبایلي سیمو کې میشته ده. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د ایران د اټمي پروګرام په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو غټه کې درته زموږ همکار اسرار الله مومند وړاندې کوي.
آئرش ویبپاڼه یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلی دی په راتلونکي میاشت کې کله امریکایي ولسمشر باراک اوباما په شیکاګو کې د افغانستان په اړه غونډې ته وینا کوي، نو نوموړی په لیوالتیا سره دا تمه لري چې هغه به د دې جوګه وي چې ووایي په افغانستان کې د 11 کالو زړه جګړه پای ته نږدې ده او په خاصه توګه د نړیوال ائتلاف لپاره له افغانستان به د نړیوالو د وتو پروسه ګړندۍ نه کړی شي، خدا به هم وی چې په غربي هیوادونو کې همداسي او خودل شي. په خاصه توګه د اونۍ ډیره خنوه د دې اونۍ شروع د تیر اتوار پورز د حقانی شبکې لخوا په کابل کې لبریدونو څخه وشوه چې پکې بهرنۍ سفارتخانه او پارلمان په نخښ کړی شو. د بریدونو د لړۍ تر 13 غنټو روانه وه، په دې کې 11 افغان امنیتي سرتیری او 4 اولسي وګړي وژل شو. دا پیښه د استخباراتي ادارو ناکامي په ډاګه کوي. د دې خبرونو وروسته چې په حقیقت کې حقانی شبکه د کابل بریدونو تر شا وه، له دې سره به د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې لا نورې خراب شي ځکه چې امریکا حقانی شبکې ته د شک په سترګه ګوري. همدارنګ د امریکا د پوځ پخوانی مشر ایډمیرل مایک مالن ویلی وو چې حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې علاقار ده. امریکا څو واري له پاکستان غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې دغه شبکې پر ضد عملیات وکړي. بلخوا د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي د اوباما انتظامیه د ایران سره د اټومي خبرو پر سر له دوو خطرو سره مخامخ ده. لومړی دا کچري خبرې ناکامه کیږي نو کېدای شي چې شخړه دې حد ته راورسېږي چې امریکا یا اسرائیل د ایران پر اټومي تنصیباتو هوایي بریدونه وکړي، خو کچري د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات په بشپړه یا جزوي توګه کامیابیږي او امریکا او ایران یوې لوزنامې ته رسي، نو له دې سره به هم سخت غبرګون رامخته شي. همدارنګه کچري ایران د مې په میاشت کې د خبرو اترو په دویم پړاو کې برخه اخلي او دا وړاندیز ورکوي چې د بندیزونو د نرم کولو په بدل کې به دوی خپل د یورینیم د غنی کولو پروګرام منجمد کړي، نو بیا به امریکا او د هغوی ملګري یو داسې لوزنامې ته رسي چې تر کومه حده هغوی په تهران کې له مولیانو سره سمجوته کولی شي. د سفارتي معیارونو مطابق دا خبرې په توندۍ سره روانې دي او تمه څرګندېږي چې د دواړو خواوو کارپوهان به پر روانو اونیو کې له یو بل سره د وړاندیزونو بدلون وکړي او له دې وروسته به د مئی پر 13 نیټه د اوچتې پای غونډه کیږي. کېدای شي چې ایران په جزوي توګه وړاندیزونه ورکړي، خو پښتانه دا راپورته کیږي چې د اسرائیل په ګډون د امریکا نور ملګري به دا وړاندیزونه قبول کړي او کنه.
اسرار الله مومندو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه په چارواکي وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کروندې د مخنیوي لپاره روان پروګرام بریالی دی او د هغوی په وینا له کوکنارو له کروندو څخه د پاکسو ولایتونو شمیر تر 30 رسولی دی، خو ملګری ملتونه بیا وایي چې د کال تر پای به دا شمیر تر 45 پورې راټیټ سي. واشنگټن ټایمز په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې مهمه برخه یې درته ګولای از وړاندې کوي.
واشنگټن ټایمز ورسپان لیکي په افغانستان کې بل جګړه د کوکنارو د کروندې پر ضد ده. په تیر 15 کلونو کې د کوکنارو کرونده 20% کم شوی، خو د کوکنارو پر ضد روان پروګرام د خوراک زون له خطر سره مخامخ دی او هغه ځکه چې د امریکا د بهرنو چارو وزارت د کوکنارو کروندې په بدل کې د نورو فصلونو د کرلو په اړه غور شروع کړي چې آیا کروندګرو ته دا سهولت ورکړي او کنه. واشنگټن ټایمز ورسپانې د ملګرو ملتونو لخوا د کوکنارو د کروندې د سروې جاج اخستی او لیکي په 2001 کال کې په 3.5 اکړ ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو، خو اوس په دې شمېره کې کمی شوی او په 3.3 اکړ ځمکه کوکنار ولاړ دی. ورسپانه د امریکا د یو پخوانی چارواکي اندري هولیز چې په افغانستان کې د قاچاقو پر ضد د پالیسۍ جوړولو مسؤل وو په وینا وایي د افغانستان په هلمند ولایت چې د نړۍ د کوکنارو مرکزی ځای ګڼل کېدل په کاروانده کې ډیر زیات کمی راغلی دی. خغلی هولیز د دې کامیابۍ تر شا د خوراک زون پروګرام بولي او وایي په هلمند ولایت کې د دې پروګرام له کبله د کوکنارو په کاروانده کې 80% کمی شوی او باید دا پروګرام وغځول شي. خغلی هولیز زیاتوي زمیندارو ته سره او تخم ورکول کافي نه دي، بلکې یو مهم ستراتیژي دا ده چې د فصلونو په ګودام کې د ساتلو، بازارونو ته د لیږلو لپاره له هلمند نه نورو سیمو ته سړکونه جوړول دي. ورسپانه د خغلی هولیز چې د ټایګر انټرنیشنل په نامه د سلاکارۍ اداره چلوي په وینا وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د کمی یو وجه د دې ولایت والی ګلاب منګل دی چې په کامیابۍ سره د کوکنارو کرونده اړولې ده. هولیز وایي خاغلی منګل په یو وخت کې له امریکا څخه دې ولایت ته د نورو ځواکونو د لیږلو خبره کړې وه، خو دوی د کورنیو مشران ونیول او تر هغې د نه پرېښودو فیصله کړې وه تر څو دغه کورنیو د کوکنارو فصلونه نه یې اړولي. ورسپانه د ملګرو ملتونو د قاچاقو او د جرمونو د ادارې یو بل چارواکي تامس پیټسمن په وینا وایي د کوکنارو له کروندو څخه د پاکوشو ولایتونو شمیره تر 30 پورې رسیدلې، خو ملګري ملتونه وایي د کال تر اخیر پورې به دا شمیره تر 45 پورې راکم شي. خغلی پیټسمن زیاتوي په ټول هیواد کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د کوکنارو په کروندو کې اضافه کیدی شي.
ګل ایاز و. د مومندو د شبکې درته ځوانانو یو ډله انجمن ترکی پسند نوجوانان وای چې په سیمه کې د کانو کارخانو د هغوی کروندو ته زیان رسولی دی. د دوی په وینا د ماربلو له کارخانو څخه اوبه د پوډرو په شکل کې نورو ځایونو ته ورځي. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري، راځي چې په شریکه واورو.
د شبقدر په سیمه کې جوړ د ځوانانو تنظیم انجمن ترقی پسند غړو او د مشرانو په وینا په سیمه کې جوړ شوي د کانو د کارخانو ګنده اوبو لږ تر لږه تر 500 کلو د کروندې ځمکه خرابې کړې دي. د غولسوای د شبقدر نه تر ادیزو پورې د مونډې د نهر اوبو تلي او د کارخانو ګنده اوبو هم په دې نهر کې بهيږي چې هغه ته ډېر ستونزې جوړې کړې. حاجی محمد د سمنات کلی اوسیدونکي دي او هغه وویل
خواجه اوس کلی تر ناراضي دا خکته چې کوم خلک دی نو دا د جو پوری تقریبا دا ټول کول هم خلک دي چې دینو ډیر زیات دی په دغه کې چې ولید په افغان کې ځما کده څه خرابې چې دا داسې وبد چې دا په کم ځای باندې ورته په کم پټي باندې وراله ناغه چې کم فصل پدې کې ناغه فصل بالکل دا غي دا بوټي بالکل تسر ولاړي ولې چې هغه دا خو کانه دی کړه نو چې کانه و چې نو بس به بوټي به پسا ملو کی.
عبدالمتین هم کروندګر دی او وای د سارو خوراکونه هم خراب شوي.
منګه دغه په جارو باندې چاته دی مالونو د پاره بالکل بس بنجر گرجی دا فصل دا
انجمن ترقی پسند نوجوانان نائب صدر لیاقت علی خان ویل د اسکلو اوبوی هم ډیری ګندکړي او دا خطر ده چې بیلی بیلی بیماریانه پیدا شي.
بجلی خودل توینه او ماشومان په ګرمینو کې پدینیر کلام بي او غوته د خارخ بيماري د يرقان بيماري د سترګو بيماري دا لګي ولی ماشومان که تسلسل زلم پوي کې چې ملام بده وبو کې خوخه بیم ماشومان دغه په دې کلام بي نو غوته قسم قسم بيماري نه لګي. بل مسله پکې دا چې دا خلک سارول ور کوي. زمنګ دا بابا نه سید دو تقریبا چې دا 15-20 ورځې وشو چې دا تقریبا د یو لک روپو غاده دی وبو د لاسمړه شوې ده.
د تنظیم صدر سراج حلمزه وای چې د هغوی روزګار د کروندې سره تړلې شوی او د کارخانو د ګنده اوبو لوجه د هغوی روزګار هم خرابېږي.
یو جیرب زمنګ چې کوم خپل دی یو جیرب خبره به وکړ نو هغه به کم اس کم مخ کې به کو 28-29 من به کول غنم هغه نن سبا چې کم اس کم راغلی دی 14 پورې را رسیدلی دی 14-15 من لکه کافي نقصان ده دغه تر رسیدلی دی او دا تقریبا کال زما په خیال کال نیم به نور دغه نه بعد زما په خیال د ازمه کې به مکمل ختم شي.
په خواجه وسیمه کې لک تر لګه ډیر کارخانه دي. د کارخانه دارو د تنظیم یو غړي جنرال مومن دغه کارخانه دارو ته دا تجویز وړاندې کړ
او مهرباني دې وکړي چې دې ته دې دیګې جوړ کړې شي او ځان خپل مفاد دې نه لټي. دې خو دې سوچ کې چې په دې باندې په زرګاو اکړه زمکه پراته او داغې تبعی ده داغې تبعی ده. مهرباني دې وکړي چې دې دیګې ورته جوړ کړې شي او سپو به دې نیر تر وکړي.
د ټاون میونسپل اډمنستریشن شبقدر دیو چارواکي فضل سبحان په وینا هغه دا استوند خپل مشرانو او د ماحولیت محکمې ته وړاندې کړې ده.
145 کسانو ته موږ دې نوټس هم ورکړي چې کوم ماربل فیکټریز نه اوبر راځي او هغه مطلب چې دا متاثر کیږي زموږ د اریګیشن سیستم. موږ ماربل فیکټرو والا باندې زور راوړی دی چې هغه خپل فیکټرو کې دنه ټریټمنټ پلانټس جوړ کړي. کوم یو بچ کوم د ماربل فیکټرو نه بار روزي او دا متاثر کیږي نو هغه په ماربل فیکټر کې دنه ویو ټریټمنټ پلانټ به ان شاء الله جوړي.
خو ځای ولسوای باید کارخانه دار دې ځان له سبندوبست وکړي او هغه ته دې مسلې نه جوړوي. گین بیا با حقوی عدالت تزی او دو کارخانو دو بندخت لپاره با درخواست تور کوي.
مشال ریڈیو په حالاتو جور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا.
درنو اوریدونکو اوس وخت سوی دی د مشال ریډیو د دې خبرونې په دې برخه کې د اونیزي کلتوري او ادبي خبرونې د باختر ستوري د خبرونې اساس لپاره د مشال ریډیو خبريال عبدالرزاق برق تیاروي نو راځي چې د خبرونې ورو
ډیرو محترم او قدرمن اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. عبدالرزاق برق تاسو ته د بختر ستوري خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې به لومړی په کوټه کې په نوي خپور شوي کتاب اکبرنامه باندې خبرې درته ولرو، بیا به دا وجوهات درته بیان کړو چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې چاربیتي ربایي بګتی لوبي او د بلوچستان صوبې په پښتنه سیمه کې کاکړۍ غاړي انګۍ ولې زیاتې لیکل کېږي. د خپرونې په پای کې به د چارسدې په غني ډیری کې د پښتو ژبې د وتلي شاعر عبدالغني خان په یاد کې د لیکوالانو او شاعرانو د یوې جوړې سوې غونډې حال درکړو. هیله لرم چې دا خپرونه به تاسو اورېدونکي له پایه پورې راسره واورئ. درنو اوریدونکو، د پښتنو او انګریزانو درمیان چې لومړی افغان انګلیس جنگ په کال 1890 کې د محمد اکبر خان په مشرۍ کې سوی، د تاریخ پوهانو په خبره که څه هم دغه جنگ پښتنو له انګریزانو څخه ګټلی و، خو د دغه جنگ آلات حمید کشمیری په هغه وخت کې په فارسي ژبه منظوم ولیکی او دا جنگ یې د اکبرنامې په نامه منسوب کړی. د فارسي ژبې دغه منظوم جنگ د کندهار اوسیدونکي ملا جانان کاکړ په پښتو ژبه د ژباړلې وروسته دغه کلمې نسخه د آغا لور د کوټې استوګن لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقي ته په لاس ورکړې او ښاغلي رفیقي 14 کاله په اکبرنامه باندې نور تحقیق وکړي چې 658 مخونه کتاب یې په پښتو ژبه کې ولیکي، چې اوس د اکبرنامې په نامه د شهید جیلاني خان د مشر زوی اصغر خان اڅکزی په مالی کومک په کوټه کې تازه خپور شوی. د اکبرنامې په نوم دغه تاریخي کتاب ډیر لوی اهمیت پیدا کړی او په سیمه کې د خلکو لخوا خورا ډیر ځکه خوښول کیږي چې دا ډیر یو نایاب کتاب دی. ویل کیږي چې په اکبرنامه کلمې نسخه کې 4500 شعرونه په فارسي ژبه کې راغلي او اکبرنامه امید کشمیری د فردوسي شاهنامې په جواب کې د پښتنو د مړانې جنگ د کولو په صورت کې لیکلې وه. دا چې په اوسني وخت کې په پښتو ادب کې د دې کتاب اکبرنامې څومره اهمیت دی، په پېښور کې لیکوال او تحقیق کوونکی میا وکیل شاه فکر خیل داسې وویل:
د دې کتاب اهمیت په اوسني وخت کې په مختلفو دغه باندې کې بدلی سوچ کړی شي. نو یو خو د پښتو په دغه کې یو ډېر سیوا شوی دی، د پښتو په کتابونو کې یا په پښتو نظم کې یو تاریخي کار دی، ځکه کی پورتو کی مختلف تاریخونه شته دي. په دغه حالاتو کې د لوی کار زمونږ لپاره محمد اکبر خان کوم منتخای دا کتاب چې زمونږ مشرانو او زمونږ پښتنو رهنماو او لیډرانو او زمونږ ننګیالانو څومره کار کړی دی، انګریز سره څومره مقابلې کړې دي، او دغه نتیجه ده چې مونږ آزاد ګرځو. مونږ ته یو خدایي کارنامې ښیي، بل دا دی چې په دې زمانه کې پختون کام تم داخل شي، چې پختون کام دی که په خپل ځان کې اتفاق اتحاد پیدا کی، دغه شان انګریزان دغه شان نور خپل دشمن چې د پختون کام ته په بد نظر ګوري، هغه موږ ډېر په اسانۍ سره د هغې د مشرانو په رهنمایۍ کې چې د هغې موږ ګورو کتابونه، د هغې تاریخ ګورو، نو موږ ته نور هم چې دی په موږ کې هغه غیرت او پت او ننګ په موږ کې راوچتېږي، او موږ مقابله تیاری
وکولی شو او مونږ ان شاء الله غیته شي کسر کولی. اخوا په کوټه کې کلم نگار او لیکوال عمر ګل اسکر وویل چې اکبرنامه یو داسې کتاب دی چې په پښتو ادب کې ډیر کم پیدا کیږي، او اکبرنامه په نوی بڼه د چاپې دو سره ټول حقایق په کتاب کې راغلي.
یو خبره خدا له چې یو زوړ کتاب چې هغه ناپېز وي او بیا په نوی بڼه کې چاپ شي چې خلکو لاس ته نه رسیږي، او بیا اوس یو خبره پیدا ده چې یو تاریخي کتاب دوباره وخت راغلی. بله خبره دا ده چې په دې کې چې کوم تفصیلات وړاندې شوي دي هغه د هغه زمان لکه حامد کشمیری ډېر هم کړي دي، نو هغه حقایق دي. که څه هم وروسته موږ دا یوسي شریکینو په دې باندې کار کړی دي، هغوی ځینې ځینې ځایونو کې د خپلې خوښې مطابق خپل خیالات یا خپل ځانګړي مفاداتو په خاطر ځینې خبرې کړي دي، او دلته چې کوم بیا رفیقي صاحب کار په کړی دي او چې کوم خلکې بیان کړي دي، کوم واقعات بیان کړي دي، نو د دې څخه موږ د هغه زمان د خلکو نفسیات، د هغو سیاست، د هغوی عقل، د هغو فکر، د هغو سوچ کومي درلودي د اول د اغواز وخت په دوران کې راغه مستدوی کټور معلومات ترلاسه کړي.
په خپل د کتاب لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی وویل چې دغه کتاب کلمي نسخه ما ته په لاس راغله، نو ماجر د چاپولو هڅه ځکه وکړه چې دا ډیر نایابه کلمي نسخه وه.
حمید کشمیری بابا لکھنا کرے حمید سوکھو او دا اکبر ناما اکثر رقم وہ لکھ موہت کی پشتنو مہرانی او لومړی افغان انګلیس جنگ کې چې دا پښتنو په ویرانه باندې انګریزي او هندي فوجونه لمن ویول او یو کرنل برایډن یې په زخمي حالت کې د جلال آباد تر چاوني په نور رول لري. نو یو خو دا خپل ډېر اهم موضوع پر دې باندې باغابته پروسه کار نو سوې کته هم اکبرنامه لومړی ځل د اکبرنامه فارسي متن کابل چاپ کړی وو، مګر پر هغه باندې یو ډول څېړنه او تعلیقات نه وو، مطلق متن وو، په هغه کې ډېر ثبوتونه وو. نو ما دا ضرورت محسوس کړي چې دا باید مقابله مې کړو د څو نسخو سره او په خپل لاګانا مخون خواري چې ما ویل باید دا محفوظ وسي.
قدرمنو اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په پښتو ادب کې داسې سنفونه اوس هم شته والی لري چې هغه یوازې په یو او بل سیمه کې لیکل کیږي. که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې په اولسي شاعري کې چاربیتی بغتی لوبي لیکل کیږي چې دغه اولسي شاعري په بلوچستان کې نه لیکل کیږي، او په بلوچستان کې بیا انګي او کاکړی غاړي د اولسي شاعري په ډول لیکل کیږي چې خیبر پښتونخوا کې شتوالی نه لري. خو پښتنه دا ده چې د دې څه وجوهات کېدای سي چې په خیبر پښتونخوا کې یوازې چاربیتی بغتی او لوبي لیکل کیږي او د پښتنو په نورو سیمو کې نه لیکل کیږي. د دې پښتنې په جواب کې په ضلع سوابی کې د اولسي ادب د چاربیتو یو لیکونکی شاعر ټکور یوسفزی وویل چې د هرې سیمې خپل اولسي رواج وي.
رواج دی او دا هغه خپل لسته د دې شوبې چې نن خپل لسته او دا غي خپل رواجونه دي او هغه رسمونه دي او عادتونه دي. نو هغه مطلب دا چې خامخا خپل ماحول په سړي باندې اثر کوي او چې نن هغه چې سړي لیکي چې کم په خپل ماحول کې پېښ کیږي کم چې نه چې دلته چې نن چار دی تی او بغټه او ټپا زیات تر ټپا او چار دی تدا په زیات تر زمنګ په خیبر پښتونخوا کې نو لکه دا اوله به رواج سره دا غي خبره سمه ده دلته رواج سره او چرن درې شي رواج سره چرن زمونږ ولې خبره سمه ده.
د لورلای د بوري د سیمې یو لیکوال عبدالکریم عامر وویل چې د هرې سیمې خپل مخصوص ولسی ادب وي چې د یوې سیمې ولسی ادب په بل سیمې کې نه لیدل کیږي.
نو هغه فولکلور چې هغه دلته زما تر آرین ا د آرین سړم ترګندوي نظر آوائیں چیتا آگرانگا خونجی دی او تروس پوری روان دی دا مروت تو کسرونا دا پا بلا سیما چی سنن دا مروت تو مخصوص کی دارا دی فوکلور دی دی شناخت دی یوا دا ہوتکو ناری دا صرف ہوتکو تو مخصوص دی قابل زائی نستا دا فوکلوری ارخونا چول دا چی دی کار زائی مخصوص دی او پا تو شور تپا ستا چی دا در فول پشتانو سرگرن دا خصوصا زمش بیلاکا کی در نور پشتانو چی دا غر یکاما دا خو با تا تو اول یواج دلی دی دوی شکلونه فرض کړه په دې سیمه کې چې کوم ترتیب شوی فولکلور دی هغه ته د چمن په سیمه کې نه څه پیدا کوي په شین کې هغه ته نه څه پیدا کوي د دې وجه دا ده کچیر هلته تللی دي نو دې ځای څخه انتقال شوی دی دا فولکلور ستا نو چې دا د شارو خاطر راځي که په څه یې تبل ځای یا شین وي هلته بیا ډیر کم دا د ادبیات فولکلور موندل کیږي هغه وجه دا دی چې شاعري ژوند د فولکلور هر کله وتل.
په پېښور کې یو شاعر زید زمان وویل چې د اولسي ادب د شاعر زین د خپل کلتور او ثقافت سره تړاو لري.
خپل ثقافت او کلتور سره مناسبت لري دا شاعر زین چې کوم ځای نه دی دا جوړ نه غلا دا جوړیږي هغه شاعر سره او دا سره جوړیږي و چار دې ته دا خپل په فارسی د پکار دا چې دا تاسو سره دا دې چې تاسو سره دا ایران هم باندې زیره افغانستان هم سره لکه دې میزو ده چې د دې مقصد هغه تاسو وی چې دا ثقافت سره تعلق لري هغه وجه صرف د هغه د علاقې دلته چې کوم خلک راغلي وو د افغانستان نه هغه داسنه ځان سره راوړل سر دی تا ټول وخت یو تاسو لغاتو کې لږ ګونې فرق دی د دغه فرق په بنیاد باندې نسبزو سره د چاربیتې صنف خپل نه راغلی دی.
خوږو اوریدونکو، تیر ورځ د پښتو ژبې د وتلي شاعر عبدالغنی خان د یاد په مناسبت د چارسدې په غنی ډیرې کې د پښتو ژبې ادیبانو، شاعرانو او لیکوالانو یو غونډه جوړه کړې. په دغه غونډه کې د 400 کسانو د شرکت کولو په شمول د غنی خان مسی مشال هم ګډون کړی. د غونډې په سر کې یو شمېر لیکوالانو د خان عبدالغنی خان د ژوند او دغه د شاعری پاکله مقاله د غونډه برخوالو ته وبرولې. د غونډه په دویمه برخه کې څلور سندرغاړو همایون خان، بختیار خټک، ستاره یونس او فیاض خشکی د غنی خان لسخزلی د موسیقي سره په خپلو ژغونو کې وړاندې کړې. د غونډه یو منتظم شوکت علي د غونډه د جوړېدو په اړه داسې معلومات راکړل.
پاره لړکی ما دا شنو کومه پروگرام اومانځه خو ما وی چې دا وزد په چارسده کې په غنی ډیرې دغه په نامې سره یو میوزیم کم لایبرری دا یو ځای دی هغه نوم شوی دی. نو ما وی چې دا وزد په هغه موقع باندې پاکې ځای باندې کومه چارسده کې نو دا پروگرام اومانځه.
د شوکت علي څخه مې پوښتنه وکړه چې په غونډه کې څو مقالې د چا لخوا وړاندې سوې. نو د داسې راته وویل
نو مقالې خو پکې دي شوې وي. یو پکې زمونږ د لکه یو عباسین ویلې وه، یو شوکت ویلې وه او یو چې کوم دی نو د دیر زمونږ یو د غنی خان ډېر زوړ ملګري او ډېر ښه دوست و نقیب خان، نو هغه د دیر نه راغلی وو، هغه مقاله ویلې وه او د دې نه علاوه نظمونه پکې د چارسدې د غنی خان ټولنې کوم وګړي وو نو په هغې کې فیاض مشال نظم یې ویلی وو په غنی خان باندې. د نقیب مقاله کې هغه چونکې ذاتي دوست و نو هغه هغه خپل ذاتي هغه کوچیانه ذاتي حیثیت کې لکه د یو پښتون په حیثیت غنی خان څنګه سړی وو هغه به خپل میلمه یا هرکلی یا ډوډۍ یا خبرې کنه نو هغه ټول ذاتي نوعیت خبرې وي. او یو مقاله دلته شیخ شوکت حیات دی زمونږ د خیشکو کلي دی او ډېر علم دوسته کتاب دوسته سړی دی
شیخ شوکت حیات چې د غنی خان د ژوند په هکله یې مقاله لیکلې وه. د خپلې مقالې خبرې په دې ډول وکړې.
دا مقاله د غنی بابا د کلام په حواله باندې وه چې غنی بابا په خپل کلام کې پښتني فکر په کومو ټکو کې هغې اظهار کړی دی لکه پښتونه او پښتون خاوه او پښتو غنی بابا په څه ډول یاده کړی ده.
ښاغلی شوکت علي د غنی خان د لسو غزلو د سندرغاړو په ژغونو کې د ویلو په اړه پر مخ دا خبرې وکړې.
پروګرام همیشه کې کم وانو هغه د دې سانګز لکه غنی خان د کوم موږ انتخاب کړو کنه نو دې سانګز انتخاب ما په خپل وکړ او هغه کې ما یو څلور پنځه آیټمونه د همایون را ریکارډ کړل او شرطه هم د شیش کو یو لکتی غرت یو بادشاہی د جهان شکه ځان لول زیات غم د غرت فیاض شیش کی او یو دو ایتمون رات بختیار خطک ریکارد کړو وا د ستاره یونس نه پړومبی ځل باندې ما د غنی خان کلام ریکارد کو او چې ډیر خوبی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، داوه د باختر ستوري خبرونه چې تاسو د مشال ریډیو څخه واوریده د بلې خبرونې پرې د خدای پامان.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
مطلب مستر ګو کتل مکا وبې بمیک
ماچی سلی دلی اغتا کللی دلی
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې